په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو کوربنه فریبا ظاهر یم. د دې خبرونې د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت د پروګرامونو په اړه اوري. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له انډونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وعده هڅي وستایله. او د ایران مرکزی بانک وای د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې له هېواد بهر لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جدیت سره روان دي، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی، مخصوصا هغه بخش کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی. ورباندې کار کوو، کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږي ان شاء الله شریک به کو در سره، او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد په چې په روسي کې دندې په الجزیره تلویزیون کې و، د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې وژل. د دې وژنې پرته روسه کوم چا یادلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو انډونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه یوه هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د انډونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هېواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې د انډونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو تړ کوي او د سیمیزې اجماع در مستقبلو هڅې کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په هغه اسعارو چې له هیواد بهر لري د دې هیواد وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبر وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. همتی ویلي چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان پر مخ وړي د شپاړس اشاریه 8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لمړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیونه ډالر اول ورکړي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب سوي چې د هیواد ونې سکړای د کوواکس پروژې ته د پیسې ورکړي. د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یوه صادقه مشره به وي او هیواد ته به یې یووالی راولي. اته تلویشت کلنې مایا ساندو د دسمبر پر 24 د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کورونا وایروس خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به یې لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل، او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکا د بندیزونو هدف ته د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسېږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیه او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد استریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکالې کبله ګواښي. د خبرونو پای. زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصله سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجله ته څنګه سوي د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مودا دی چې د افغانستان د کورونې چار وزیر وای په هیواد کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقدامات کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل شو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پناه شو نن خاورو ته سپارل کیږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیر بیا لویو شهرونو کې خلک ډیر اندېښمن کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فعال فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو بریټ کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیت قومندانې ویان شایق شورش لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی.
د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال بریټ کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اوربند تلاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړې دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یو ورځمخ کې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال بریټ کې وژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یما سیاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
مش په امنیتی سکتور کې په تیر په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولای شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولای د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حمله د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی و جنو اندیخنه خودلی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ده چرشنبه پا روز پرخپل تویتر پانه پا افغانستان که ده تاوتریخوالی ده کماولو پا برخه که پا خوانه غختنه تکرار کرا اویه ویل ده ملکی وگرو هدفی و جنه پا دیر چطکی که گی چه ده اندیخنه وردی.
آزادی راژیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ آزادی راژیو اوري. افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چار وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نشي توکي پکښې په پراخه کچه کرل کیږي. له دې سره سره د کورنۍ چار وزارت وایي په 2020 کال کې یې نږدې 3.5 زره کسان نیولی دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل، له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشه یي توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنی چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپله ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبره یې څو له نشه یي توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشه یي توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشه یي توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشه یي توکو 50% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشه یي توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233 زره هکټار مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133 زره او 1500 هکټار ځمکه کې کرل سوي، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشه یي توکو د لمنځوړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنه او پیچلی وي د نوی ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې له آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولس مشر وو، دام پولیسی ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه.
په فنکار برخه کې له ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنه یو بوبول دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کښ په وسم زده تم
په زر پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه، تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم، زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورکښوي غمې، که خرڅوي نه نو تاته تو فرا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه ښایي د ځینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپل ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې میلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو ښکلو دودونو تر څنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې، خو د غزنی اوسیدونکي بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل لاملونه یادوي.
یو وخت یو بچا و، بچا ډیر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې، کشر لوڼی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده، د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیرې وخت د کلو کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. د وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغو به په د نقل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څکه غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوي دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او کامی نخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګی په سر کړي خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي
دستار هر کس کولای شي چې تړي خو دستار هغه څه غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پر کولای شي هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنه ته د خدمت کولو ورتیا ولري هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي نو موړې په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي په قسمو کې ساده دي د تور نریلي کې دي او زرینې دي ډیزاین ولای دا د شهر خلک چې د ودوته چې تړي د نازک زرین ولري له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي ځوانان یې تړي خام په لګدار دي هغه ځوانان یې تړي سپینځي یې تړي او پاجونه چې دی هغه د لیمان تړي له د اطراف خلک تړي کله مثال خبرې لمند او ارغنده او دا شو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري کوچیان هم ځانګړي لونګي په سروي او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهور هم دي د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زمګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوم
څو د لونګي لري څو رقمه
لونګي خدای خبره یې زشت په میاس کې لونګي وانه خلم ده کا میاس کې به پړګي یا لونګي نو غم دې شي نه خلم پنځه زره شپږ زره افغاني په ورنه کې مغه ترامم نه
نمونه
را تخصیصي نمونه اختصاص یو دغه مثال ورکمنې اندې لونګي تر په کول کې بیا باجه وکړي چې درانی په کول پرمایشه جوړو نو دا غشې زو استعمال نه وجري پړګي نه دي نام
ام دا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري
یاره تقریبا درو خو نه سمې لا یو شل دانې هوي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه دا چې مين چې خرابېږي نه
بیا دې دوبې د ورلو دوبې د ګجول کې ده
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سخت کې
اوسه نه ډېر اسان یې موږ دا ریواج او رسم دی کوم په دې لا دون نه دی باندې شرمې کو باج وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې چې باج وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی آیا امرنگ دی لونگی دی کنه
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده که کوم خوان رګل مغه سره موند مثال باجه ورکې واسطه دی اورنګ خو خسي د شي یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم مغه غوندو کوم رنگ خو خس جامع مغه رګ مو کو خو خس مثال دا رنگ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخې بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مګین داسته بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوان او چا لګه بیا چې سپینګره ملک مسیر یا سوق ورسي هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډېر په ترنده هغه بولو دغه پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهې
چپنر باندې ویلکا اوس په هر کدو چګيږي اوس په هر جڑا خوريږي اوس په هر کدو چګيږي اوس په هر جڑا خوريږي یو باتور ملت غرقي
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود اوس کاملا تغییر شوی دی تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درويشتم تلینو دغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروسته چاپ شوی ناول چې وروسته ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی نو د ګوتو په شمار خلک به ویو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپله چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز سلام په ګران غختی و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لمړنۍ ناولم چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما و غختل چې ترازه ځکه چې هغه د سیو حادثه و چې دغه لپاره په کار د سو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا سه کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سه پیښې نه پرده پورته کول چې امدا وسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پی خرمسته کړی ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگی دي او یو ډیر حساس موضوع ته ګوتی وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک لا تحقیق کاوه، دغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوه چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې د هیواد مشر و، هغه د هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکول، خو د مور جړل چا ورته ویلی چې زوی د ولسمشر شو ته جاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کې دې سه زمر شم او څوک مې د خخول نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډه جرأت ونه کوم چې هغه کولی سه زی ولا ونه کوم. نو ما ځکه دا جرأت وکړ، بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق لباندې ډیر توپیر راغلی دی. هغه خلکو چې د کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویار سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما غوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، وایم نابغه دانه دی چې په ټولو علومو کې د نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینې، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مې دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډېر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یوه وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخې باندې فوکس وکړې، هغه ته تحقیق وکړې، او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
لنګل صاحب، په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما وروسته لدینه درکړه دلته، یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، نو ولې مې تاریخي کتاب نه لیکم؟ نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده. نو زویمه دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کړي. بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډېر مینوال لري. که موږ وشو کولی لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو اړخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته اتل وه، ځینو ته خاین وه، هغه په داسې یو شکل ټولنه ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته وکړي، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل هم شته.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواښاد داود خان باندې زه لیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلی ولیکل، هماغه نه وروسته زما ملګرو ماته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب وروستی ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانی پخوانی ولسمشر په دې مینځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نوم یې خیوي، او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغوی د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې څه ولیکي چې هم نوی نوم کشف کړي هم محتوا یې په زړه پورې. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپله دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه او یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
ډیر مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
زه ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی علي دي څه ژغه په موسیقي کې؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا وا دې صدا خو دې شو زده کړې دا ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډوره کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو زده کوډه؟
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کې ولې زده کوډه؟ دې پر تاسو زده کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شو کو ورسره؟
یار ډیر شو کوم ورسره. او ډیر شو کوم ورسره ډولک
سره. هغه شو چې دا ول ورسره وستي ما شو کوم ورسره.
او وستي ما شو کوم ورسره. ډیر سوي کم سوي نه ده.
شو ولې ډیر سوي؟
خو ما د سره مين نه ده.
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دو درې سندر دي پکې زده وي، د سي دو درې طرزنه یا دو درې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زده وست ډیر زکړې کڅو.
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کښنه وي بوولو دو ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم ساو کا ساو کا شو کس پر وسم زده تا ټای
ته اوس یاره بل ډول وټه کوچ څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بل ډول نغمه پولیسه د سپوختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغه کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواړه ژغولې سي.
که دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څه ډول موسیقي میدانونو کې ژغه؟
د پښتو پارسي دواړه.
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره زی؟
زه خو ډیر له محمد ګل او حبیب توغ سره زم. د دې سره ډیر نور سره زم، خو له دې سره به ډیر زم. نظر سره زم، نور سره زم، خو له دې سره به ډیر یم.
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سو یم. اول به سره کېدم اوس سره عادت یم.
لاسونه دې نه خوږی؟
یا اوس نه خوږی. مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږی.
دا اکثره خلک چې در باب او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخا پرسی کې تاسو نه ته جی
څوري خوند په اخلي څومره ځینې خلک داسې چې پرسکه یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حده پورې پکې غر کیږي. ته چې کله کله ډولک وایې څوري پکې غر کیږي؟
بخیر ډېر پکې غر وایې، بخیر جذبه اخلي.
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینې ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده. هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده، مطلب لا تړنی ده یا د ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي.
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي.
استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبي سوت سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. لغې وروسته هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه
لرل.
زمت پہر فدا وڑم ملہم دوسا زم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زر پانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي.
زر
پانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 بیته یوازې د څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په درز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودریده چې ګوندې ماشومه لمور نه پیسې راوخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې بابۍ ته په زاره وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د بابۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه ساه لګیاوي. بابۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابۍ، خو بابۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه وو. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې، ښه راوړه. خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سره اوړم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیفه راوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سره اوړم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیفه راوړم. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمې، که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړم. ته مې پرېږدې د وخت څنګل کې د بلاو مخ ته، لتا چې ورکه شي لار زه درته ډیوه راوړم. نزگی لکرم نه غور زیاده او متاتا نه زگی لکرم نه غور زیاده او متاتا نه جنگ کوما نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانې اورم زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رنا نو زما لپکی زرغون تایر شول رانا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے اے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا